라디오.
라디오 아자디.
درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه ز اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رډيو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې هرکلی کوو په دې هیله چې وخه او سوکاله ورځ به مو پایل کړی وي د ازادي رډيو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو یعنی الحمدی شبې د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو لښپګ نوي او د اف ام په 3.15 اوریدل شي همدارنګا د انټرنټ لاري زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لاري په مستقیمه توګه اوریدل شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده د معمول سره سم سهارنۍ خبرونه ل نیم ساعته خبری مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی دا افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد پرون په هلمند کې ویل چې په شوراب کې به پر 215 تل کلی اردو د طالبانو د برید بدل واخلي یو جګپوړي امریکایي جنرال ویلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني سره له دې چې په ښکاره د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو اندېښنه ښودلې د هغو ملاتړ کوي او د بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي بشپړ خبرونه واوري د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد پرون په هلمند کې ویل چې په شوراب کې به پر 215 تل کلی اردو د طالبانو د برید غچ واخلي تیرونه د مارچ په لومړی وسلوالو طالبانو په خوراب کې د 215 تم کلی اردو پر اړې په برید کې دروشتنه وشل او شپاړس نورې ټپیان کړل د دفاع وزیر اسدالله خالد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي او په افغانستان کې د قاتم لاتړ ماموریت عمومي کمانډان سکاټ میلر پرون له نږدې د حالاتو د څېړلو لپاره هلمند ته ولاړل خغلی خالد ویل چې د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې پر اتل قلی اردو د حملې اصلي پلان جوړونکي په یو لړ عملیاتو کې وشلې د ژمنه وکړه چې پر اتل قلی اردو د حملې موضوع به تر پایه تعقیب کړي
دا به موږ تر هغه اخیري سوري نه چې دا پلان سوي تر هغه ځایه به تعقیبوو انشاءالله
د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم ویلي چې د حملې د طرح ته وشل کېدو تر څنګ وطنه نور ژوندې نیول شوي دي یو جګپوړي امریکایي جنرال ویلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني سره له دې چې په ښکاره د امریکایي او طالبانو ترمنځ پر خبرو یې اندېښنه ښودلې د هغو ملاتړ کوي د امریکا د عمومي قمندانۍ مشر جنرال جوزف هوټل پرون د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل له زلمي خلیلزاد سره له خپلو خبرو ورته څرګنده شوې چې له ولسمشر غني سره په منظم ډول مشورې کوي بشپړ معلومات ورکوي او په حقیقت کې دا خبرې د ولسمشر غني په ملاتړ پیل شوې او هغه ترې خبر دی د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه وویل چې په افغانستان کې سیاسي شرایط وستاسی ندی چی امریکایی پوزیان لده هواده ووزی دا اسلامی همکاری سازمان یا OIC دا کابل پرونه حمله پکلک غندلی دا اسلامی همکاری سازمان سرمنشی ډاکټر یوسف بن احمد العثمین ویلی دیجی چی OIC دا افغانستان دا اسلامی جمهوریت ملاتړ کوي او دا کابل پرونه حمله دا قربانیانو لو کورنیو او د افغانستان له حکومت سره خواخوږي څرګندوي د کابل په لویدیځ کې د وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 43 تلین پر مراسمو په برید کې درې تنه وژل شول او 22 نور ژوبل شول په دې غونډه کې چې یو شمېر لوړ پوړو سیاسي چارواکو هم برخه لرله د بریدونو وروسته ویل کېږي چې ګډه وډه شوه دا یې اسلامي دولت وسلوالې سخت دریځ لري د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دا بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي د بخښنې نړیوالې موسسې دا خبره په هغه بیان کې کړې چې د مارچ د 8مې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خپور کړی د دې موسسې د جنوبي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدي په تیرو 19 کلو کې په افغانستان کې د ښځو پرمختګونو ته په اشارې ویلي دا په سخته ترلاسه شوې بریاوې باید په هېڅ قیمت له لاسه ونه وځي د بخښنې نړیواله موسسه وایي د طالبانو د واکمنۍ په مهال ښځې په کورونو کېنول شوې وې بشري حقونه ترې واخیستل شول خو اوس افغان ښځې ځانګړی وزارت لري چې په ټولو ولایتونو کې ریاستونه لري د موسسې په 2009 کال کې د ښځو د حقونو د دفاع کوونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په افغانستان کې د ښځو خلاف د تشدد د پای ته رسېدا د قانون د تصویب یادونه هم کړې خو په عین حال کې د افغان ښځو ستونزو او چیلنجونو ته هم اشاره کړې ده د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې به نن په څلورمه ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ شي لومړۍ ورځنۍ مسابقه افغانستان او دوهمه ایرلند ګټلې خو درېمه د باران د ورېدو له کبله لغوه شوه نن به د هند د هرادوان اسمان وریځ وي خو اټکل شوی چې باران به ونه وري تر دې وړاندې افغانستان درې واړه شل ورځې سیالۍ له ایرلند څخه ګټلې وي دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي څه باندې سل تنه مشکوک سخدریزی نیولی. پاکستان دا کسان وروسته له دې نیولی چې له هند سره د دې هیواد کړکیچ زیات شو. ویل شوي چې د پاکستان له لوري په عملیاتو کې چې د دوشنبې په ورځ پیل شوي د هغې سخدریزي ډلې غړي هم نیول شوي چې د هندي کشمیر په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورنه ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل د قانون نافظونکو ادارو 121 کسان نیولي. یو پاکستاني چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته وویل امنیتي ځواکونو د جیش محمد ډلې چې په هندي کشمیر د انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی څو غړي هم نیولي. هندوایي جیش محمد د لشکر طیبه سختریزي ډلې یوه څانګه ده. لشکر طیبه په 2008 کال کې د ممبئی تروریستي حملو مسؤلیت منلی و. دا بی پولی خبریالانو ټولنې پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د 22 بندي ښځو ژورنالیستانو د بې قید او شرط او فوري خوشي کېدو غوښتنه کړې. د دې ټولنې پر اساس د تېر فبروري میاشتې تر پایه پورې 324 خبریالان بندیان و چې 22 تی یعنی په سلو کې اته خزینه خبریالانی دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه چې مرکز په پاریس کې دی وایي دا 22 خزینه خبریالانی په نه هیوادونو کې بندیان دي. تر ټولو ډیر ژورنالیستان په ایران او چین کې بندیان دي. دا د ادارې سرمنشي کریستوف دیلیوري په یو بیان کې ویلي چې دا 22 خبریالانی له خپلې ازادۍ په دې خاطر به برخې کړی شوي دي چې دوی په جرات لیکنې او یا خبرې کولې. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پالیسی ختم کړه چې پر اساس یې د امریکا استخباراتي مامورین مکلف دي چې د جګړې له سیمو د باندې د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه معلومات ورکړي. د امریکا د حکومت یو چارواکي پرون ویل د معلوماتو ورکول د حکومت په شفافیت کې خوالی نه راوړي خو استخباراتي مامورینو د اصلي کار خنډ کېږي. د کانګرس غړو او د بشري حقونو ډلو د ټرمپ فرمان غندلی ویلي چې کېدای شي د دې پالیسۍ لغوه کېدا سی آی ای یا د امریکا مرکزي استخباراتي ادارې ته اجازه ورکړي چې بی محاسبی د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړي. تر ټرمپ مخکې پخوانی ولسمشر بارک اوباما په 2014 کال کې دا پالیسی په دې نیت وضع کړه چې بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه شفافیت زیات شي. دې پالیسۍ سی آی ای چې د افغانستان، پاکستان او سومالیا په شان هیوادونو کې د بی پیلوټ الوتکو حملې کړي مکلفه کړې وه چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو کالنی رپورټ خپور کړي او وښیي چې د حملو په نتیجه کې څومره کسان وژل شوي دي. دوستانو خبرونه ملازاده ی راډیو نه واوریدل. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. نن د بار شتما په افغانستان او درست نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ په دې ټینګار کېږي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض پای ته ورسول شي او د نارینه وو په شان دې حقونه ورکړل شي. د افغانستان لومړی میرمن په دې مناسبت له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغان ښځو وضعیت د خوشبیني ښکاره کړې ده. د رولا غنی د څرګندونو جزئیات دراورو. په خبرونه کې به دا هم واوري چې د ملي دفاع وزیر هلمند ته د سفر پر مهال ویلي دي د طالبانو څخه به پر 215 میوند کلي اردو د برید غچ واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې د خصوصي سکتور په وړاندې د نامنیو له ډیریدو اندېښنه ده. دا موضوع هم څېړو. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونو نه هم یو رنګ راخلو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې یو امریکایي جنرال خبرداری ورکوي چې ممکن داعش یوار بیا په سوریه کې پښې ټینګې کړي. نن د بار شتما په افغانستان او ټول نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ په دې ټینګار کېږي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض پای ته ورسول شي او د نارینه وو په شان دې حقونه ورکړل شي. د افغانستان لومړی میرمن په دې مناسبت له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغان ښځو وضعیت د خوشبیني ښکاره کړې ده او ویلي دي چې اوسنی افغانستان بدل شوی. په دې اړه نور له عصمت څاروان څخه اورو.
په افغانستان کې نن جمعه په داسې حال کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې یو شمېر ښځې اندېښنه لري چې د سولې په خبرو کې به د دوی پر حقونو معامله وشي. خو د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی وایي چې اوس وخت بدل شوی او افغان ښځې اجازه نه ورکوي چې د دوی پر حقونو څوک معامله وکړي. دا وایي
افغانستان دی روز نیستک واکه چند سال تیر شدن
پرونای افغانستان نده کلونه تیر شوی پا نولسوش پجنیویم که چه دوی واک تا ورسیدل پا افغانستان که یو دول گدودیا و ویرانی و حکومت نو اردو نو هیت شای نو خو اوس ده حق محال خلاف با تیرو ولسو و اتلسو کلونو که حکومت او سیستم را منسته شو اوس وزیاد دیر بدل شوی ده همه وقت چه طالبان واک من شول شزی دیر منزوی وی خو اوس شزی دیر قوی حضور لری
بسیار با انزیوا بودن و بسیار زیاد وجود
میرمن غنیل آزادی رادیو سره په ځانګړې مرکه که هم در ازو ویل چه شزو پخپل خپل ژغ پورته کرده ده د قطر په دوحه کې د طالبانو او د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایانو ترمنځ خبرې روانې دي په دې خبرو کې د افغانستان حکومت ګډون نه لري په همدې حال کې د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي د طالبانو د واکمنۍ په مهال ښځې په کور کښېنول شوي وې بشري حقونه ترې اخیستل شوي وو خو اوس افغان ښځې ځانګړی وزارت لري چې په ټولو ولایتونو کې ریاستونه لري د مؤسسې په 2009 میلادي کال د ښځو د حقونو د دفاع کوونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په افغانستان کې د ښځو خلاف د تشدد د پای ته رسېدا د قانون د تصویب یادونه هم کړې ده میرمن غنی هم په افغانستان کې د ښځو د بریاو یادونه کوي او وایي چې دا پرمختګونه په شانه شي تمول کېدی
علی خانمای سر فعال هستند در جامعه
دوائی اوس شزی پر طولنه که دیری فعال دی پر طول و سطحو که که سیاست وی یا طولنه یا اقتصاد دوی موجود دی اوسی چوک هست که ولی نشید
اونا وجود دارن که نمیتونین علی هست کنین
در بخشن در نریوال مؤسسه در جنوبی آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی وی پر تیرو ول سوکلونو که حق بریاوی چه افغان شزو پر سخت ترلاسه کردی باید په هیچ قیمت للاسه و نوزی د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي چې لا هم افغان ښځې له تشدد سره مخامخ دي او د جګړې د قربانیانو یوه لویه برخه بې ګناه ښځې تشکیلوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ
دوستان زما غږ آزادۍ راډیو ناوړی د ملي دفاع وزیر هلمند ته د سفر په مهال ویلي دي د طالبانو څخه به پر 215 میوند قلي اردو د برید غچ اخلي په دې سفر کې له اسدالله خالد سره د کورنیو چارو وزیر د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر او یو شمېر نور چارواکي هم ملګري وو د تیرې اونۍ په جمعه یو شمېر وسلوال چې په درنو او سپکو وسلو سنبال وو د شورا په نظامي اډه کې د افغان ځواکونو مرکز ته ننوتل او درنه مرګ ژوبله یې واړوله په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار الیاس دایره کوي
د افغان او بهرنیو ځواکونو دغه لوړ پوړي چارواکي تر برید یوه اونۍ وروسته هلمند ته راځي او د شورا په نظامي اډې کې د ملي اردو پر 215 میوند قول اردو د وسلوالو د هغه عملیې د څرنګوالي په اړه معلومات کوي چې پکې د ملي اردو ګڼ شمېر سرتیري او منصوبین ووژل شول د ملي دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد په مشرۍ پلاوي کې د کورنیو چارو وزیر او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم شامل وو د دفاع وزیر اسدالله خالد رسنیو ته وویل د دې برید د ترهانو نه یو تن د کومندو ځواکونو په غځانګړو عملیاتو کې وژلی دی چې د نوزاد په ولسوالۍ کې د پنج شنبې په شپه په لاره اچول شوي ول هغه وویل په دې عملیاتو کې دوه نور کسان هم نیول شوي دي چې تر پلټنو لاندې دي شغل خلل زیات کړ هغه کسان به محکمې تر کې شوی چې د دې برید په مخنیوي کې پات راغلی دی او یا غفلت کړی دی
او دا به موږ تر هغه اخیری سوري نه چې دا پلان سوی تر هغه ځای به تعقیب وو ان شاء الله را سپدی کې شک نشته چې غفلت هم سوی او هغه چا چې غفلت یې کړی که په هر سطح او په هر رتبه کې وي د موږ دې تحقیق ټیم به دا معلوموي او هغو ته به د غفلت الزام وکړو چې په آینده کې له داسې پیښو نه جلوګیري وشي
د تیرې جمعې په ماښام یوه ډله وسلوال چې دولتي مسولینو یې شمېر دولس تنه ښودلی دی د لشکرګاه په شمال لویدیځ کې د واشیر ولسوالۍ اړوند د شورا په نظامي اډه کې 215 میوند قول اردو ته ننوتل چې د دوو ورځو مقاومت په ترڅ کې د ملي اردو ګڼ شمېر سرتیر مړه او ژوبل کړل اسدالله خالد وویل د برید په ترڅ کې د افغان ځواکونو شپږ ویشت تنه وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي خو طالبان بیا د تلفاتو شمېر د دې نه څو چنده زیات بولي د ملي اردو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د جمعې د شپې په برید کې د ملي اردو نږدې 50 سرتیري وژل شوي او څلوېښت په شاوخوا کې نور ټپیان شوي دي چې په دې کې د کوماندو سرتیرو ځینې هم شامل دي د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د شورا په نظامي اډه کې رسنیو ته وویل که څه هم د طالبانو په مرکزونو د دوی شپنی عملیات دوام لري، خو تر دې وروسته به د دفاع د وزیر په ملاتړ او سپارښتنه نور هم زیات کړي.
نور دشمن برلا و دینه چې په اول خط مقدم جبهه کې ماته کړی و، د دې عقبي جبهه ته موږ له منځه وړی و چې تاسو ته معلوم دی روز داسې شپه نه ده چې یو دوه درې کمندوي او خاصو قطعاتو عملیاتونه نه وي، او بالاخره د دوی په مالي او په اقتصادي او همدارنګه په تجهیزاتي ډیپوګانو باندې مملې کړي او دوی ضعیف شوي دي. هر کله چې دشمن ضعیف شي نو بیا دی ځي غلچکي برید. دا یو غلچکي برید و چې دغه اوس تحقیق لاندې دی، لکه جناب وزیر صاحب چې وویلې، او موږ د تحقیقاتو نه وروسته هر څوک چې غفلت کړی یا دشمن ته لار ورکړي هغې ته به د قانون مطابق جزا ورکوو.
ولې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو د دوام غوښتنه وکړه او اصلي عاملینو ته یې د سختې سزا د ورکړې خبر ورکړ. که څه هم د طالبانو ویاند کر یوسف احمدي د یاد برید پر مهال د ګڼو بهرنیو ځواکونو د وژلو خبر ورکړی و، خو د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر د رسنیو سره خبرې ونه کړې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وویل وسلوال د مخامخ جنګ توان نه لري، ځکه نو په دغه ډول بریدونو لاس پورې کوي. د کورنیو چارو وزیر په غسیمو باندې د چاپو او عملیاتو د دوام خبر ورکړ چې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. چارواکي وایي د دې وروستي برید په اړه پلټنې به دوام ولري. د شورا په نظامي اډه یو ځل په 2014 میلادي کال کې هم برید شوی و چې د ځاني زیان تر څنګ د کل اردو امکاناتو ته په میلیونونه ډالره زیان وړوي. چارواکي وایي که څه هم وسلوال د خرابې هوا څخه په استفادې د کل اردو منځ ته تللي دي، خو د دوی لخوا په وخت او ښه ډول د برید د پراختیا مخه نیول شوې ده. دا سوال لا هم نه دی ځواب سوی چې د یوې هوارې دښتې په منځ کې د سلګونو ساتونکو او برقي سیستم سره وسلوال څه ډول دغه مهمې اډې ته ننوتل او تر دوو ورځو پورې یې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړ. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي خبری مجله اورئ. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
لویدیځو ورځپاڼو د کابل په غرب کې د پنجشنبې په ورځ راکټي بریدونو باندې تمرکز کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، د پخواني جهادي رهبر عبدالعلي مزاري د 24م تلین مراسم د څو راکټونو له لګېدو وروسته ناتمامه پاتې شول. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته. د واشنگتن پوسټ په لیکنه، د کابل په لویدیځ کې یو کال مخکې هم د عبدالعلي مزاري د تلین په مراسمو انتحاري حمله شوې وه. لس تنه پکې وژل شوي او 22 نور ټپیان وو. تاوی د پلازمینې کابل په لویدیز کې هزاره میشتې سیمې په تیرو څو کلونو کې د لسګونو بریدونو او چاودنو شاهدې وې. د ګڼو دغو بریدونو مسؤلیت داعش په غاړه اخیسته. د واشنگتن پوسټ په تحلیل، د داعش لخوا د پنجشنبې برید داسې وخت اندېښنې زیاتې کړې چې ډېره توجه له وسلوالو طالبانو سره د سولې رسېدو ته اړول شوې. ډیلی ټلیګراف برېټانوي ورځپاڼې د پنجشنبې ورځې د راکټو بریدونو په اړه د کورنیو چارو وزارت د ویاند نصرت رحیمي خبرې راخیستې چې ویلي دي د برید اصلي عامل نیول شوی او څو ملګري هم پیژندل شوي چې ژر به ونیول شي. برید د جهادي رهبر عبدالعلي مزاري د تلین په مراسمو وشول. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د جمهوري ریاست کاندید محمد حنیف اتمر او مرستیالانی محمد محقق او یونس قانوني، او د جمهوري ریاست بل کاندید عبداللطیف پدرام د دې غونډې ګډونوالو. عبداللطیف پدرام برسیرن ټپی شوی. ډیلی ټلیګراف هم لیکلي، د پنجشنبې ورځې له راکټي بریدونو سره په یو وخت طالبان او امریکایي پلاوی په خطر کې په خبرو بوخت دي. د ورځپاڼې په باور، سګ سوړ او لواورو ډک ژمي په ځینو سیمو کې د جنگ اندازه راکمه کړې، خو په ځینو جنوبي سیمو کې د پسرلي په راتلو جنګونو زور اخیسته. ډیلی ټلیګراف لیکي، د چارو پوهان ګواښ کوي چې ښایي طالبان په راتلونکو میاشتو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړي، څو د جګړې په ډګر کې برلاسي وي او په خبرو کې د نفوذ د آلې په توګه وکاروي. په کابل کې ورسته حمله چې طالبانو مسولیت منلی او په جنیوري کې و، د ډلې د گرین ویلج په نوم د بهرنیانو یو کمپ هدف ګرځولی و. څلور تنه پکې وژل شوي او څه باندې نوي کسان ټپیان و.
غږ لا ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې د خصوصي سکتور په وړاندې د نامنیو په ډیرو دوه اندېښنه لري. د دې خونې چارواکي وایي چې د روان وضعیت دوام د خصوصي سکتور فعالیتونو ته زیان رسوي او له افغانستان نه د پانګې د وتلو سبب کیږي. اکرام الله اکرام له کابل نه نور تفصیل سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د 1390 لمریز کال په اوږدو کې اویا سوداګر یا اختطاف شوي او یا هم پانګه غلا شوې ده. د دغه خونی مسؤلین وایي شاید د زیانمنو سوداګرو شمیر له دې ډیر وي، ځکه د دوی په وینا زیات شمیر سوداګر د سوداګرۍ خونی او یا هم امنیتي ځواکونو سره د پیښې له شریکولو غیر له اختطاف کوونکو سره معامله کوي. د دغه خونی مرستیال توفیق داوری د پنځم به پورز ازادي رادیو ته ویل چې د امنیتی غوښونو ډیرې دل د خصوصي سکتور په فعالیتونو منفي سويره غړولې او افغانستان د پنګ د وستلو لامل ګرځي. دوی خصوصي سکتور د هیواد د اقتصاد پایی دی. د پانګوال امنیت باید د حکومت لومړیتوب وي. خو دلته د اختطاف، چور چپاول او غیر قانوني پیسو اخیستلو ډیر خطر خصوصي سکتور ته متوجه دی. که د پانګوالو فزیکی امنیت ټینګ نشي نو افغانستان به د پانګې او پانګوالو د تیښتې لامل وګرځي. خاغلی داوری که څه هم افغانستان د وستل شوی پانګې دقیق شمیرې وړاندې نکړي، خو ویل چې اوس مهال زیات شمیر پانګوال افغانستان د پانګې د وستلو په هڅه کې دي. وسلوالې حملې، د موټرو غلا، انسان تښتونه، جیب وهل او د وحشت خپرول یوازې د پانګوالو خصوصي سکتور په وړاندې پرتې ستونزې نه دي، بلکې له دې پدیدو د کابل ښاریان او حتی حکومتي چارواکي هم په امان کې نه دي. تازه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د نندارتونو د جوړولو پر رئیس زبیح الله یوسفی په کابل ښار کې حمله شوې. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په رڼا ورځ د کابل د مکرجانو په سیمه کې چې یو امن سیمه بلل کېږي، د چاقو لرونکو کسانو تر حملې لاندې راغی چې هدف یې د وژل وو. دوی د سهار اتنیمې بجې وې چې غوښتل مې د دفتر په لور حرکت وکړم. دوه کسانو چې له مخکې راته کمین نیول، او کله چې ما غوښتل د موټر دروازه خلاصه کړم، یوې پرته له کوم سوال او ځواب پر ما د چاقو په وسیله حمله وکړه. په ټوله کې جنایتونه شته. د دې تر څنګ زه د ورته نورو پیښو سره چې هدف یې غلا و هم مخ شوی یم. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وای نصرت رحیمی وای چې په خاغلی یوسفی حمله د د وژلو نه، بلکې د موبایل د غلا کولو په هدف و چې پولیس د مجرمینو د نیولو هڅه کوي. نوموړي همدا شان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مسولینو اندېښنو ته په اشاره سره وویل چې د پانګوالو د ځان او مال ساتنه د امنیتي ارګانونو د کارونو لومړیتوب دی. دوی د پانګوالو امنیت د کابل د امنیت قومندانۍ په لومړیتوب کې ځای لري. د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ اړوند برخو ته جدي لارښوونه کړې چې د پانګوالو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ګواښ کوي چې د دغه ډول وضعیت دوام نه یوازې په خصوصي سکتور منفي تاثیرات لري، بلکې د اقتصادي فعالیتونو د کمښت او په هیواد کې د بیکارۍ د زیاتېدو لامل هم ګرځي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو امریکایي جنرال خبرداری ورکړی چې ممکن داعش یو بیا په سوریه کې پښې ټینګ کړي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جوزف ووټل د کانګرس خوړو ته وویل د داعش پر ضد جګړه له پای ته رسېدو ډېره لرې ده. عصمت ساروانې په اړه تفصیل لري.
د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان وایي هغه وخت لا ډېر لرې دی چې د داعش پر ضد جګړه پای ته ورسول شي. جنرال جوزف ووټل دا خبرې له دې سره سره وکړې چې داعش ډلې په سوریه کې تر کنټرول لاندې اکثره سیمې له لاسه ورکړې دي. د سوریه په ختیځ کې د باغوس په کلي کې د هغو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي سختو حملو ډېر ځایونه ویجاړ کړي او خلکو ته ستونزې پېښې کړي دي. د دې سیمې خلک په تیښته دي. جنرال ووټل خبرداری ورکړ اکثره کسان چې له دې سیمې وسی سخت دریځ دي د داعش پر ضد د دقیقو حملو غوښتنه وکړه. د سوریه دیموکراتیک ځواکونه تر دې مخکې چې د سوریه په ختیځ کې د داعش وروستي پاتشونی په نښه کړي دې ته انتظار دي چې خلک له دې سیمې ووزي. ویل کېږي چې په تیرو درو ورځو کې له دې سیمې تر 2000 ډېر کسان وتلي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. خو جنرال ووټل پرون کانګرس ته وویل سره له دې چې داعش خپلې سیمې له لاسه ورکړي دا ډله تیاره ده چې بیرته دغو سیمو ته راوګرځي. د ووبل د داعش د سیمو فزیکی کمښت یو پوځي بریا ده، خو وختي دی چې د دې ډلې پر ضد جنگ پای ته ورسول شي. د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان زیاته کړه د هغو کسانو په منځ کې چې له سیمې څخه تښتي د داعش غړي هم شامل دي، نو پکار ده چې د دې ډلې پر ضد په عملیاتو کې له هوشیارۍ څخه کار واخیستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په دسمبر میاشت کې خپل متحدان هغه مهال حیران کړل چې وی ویل له سوریې څخه خپل ټول پوځیان باسي. وروسته سپینې ماڼۍ وویل یوازې 216 ساعتي ځواکونه د سوریې په شمال کې پرېږدي. د دفاع وزیر په ګډون د ټرمپ د حکومت غړي بیا خبرداری ورکوي چې که امریکایي پوځیان په سوریه کې نه وي د داعش سخت دریځ به په 2 میاشتو کې بیا ځانونه منظم کړي. یاد دیوی چې د هغو 850,000 تنو په منځ کې چې د دسمبر له میاشتې را په دیخوا د سوریې له ختیځ څخه وتلي دي په سلو کې لس یې د داعش غړي دي.
بلخوا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ چمتو دی چې د شمالي کوریا له مشر سره یو ځل بیا خبرې وکړي. په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې د امریکا او شمالي کوریا له سرمشریزې وروسته پینګ یانګ د خپلو توغندیو تاسیسات بیا رغوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په اړه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یو ځل بیا خبرو ته چمتو دی. ښاغلی بولټن دا څرګندونې نن له فاکس نیوز تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وکړې او ویې ویل که هغه راپورونه رښتیا وي چې وایي پینګ یانګ د خپلو توغندیو د تاسیساتو بیا رغونه پیل کړې نو دا به خواشینونکې خبره وي. د جنوبي کوریا رسنیو نن د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو په تاسیساتو کې د نویو تحرکاتو خبر ورکړ. ښاغلی بولټن که څه هم وویل چې د شمالي کوریا د توغندیو په تاسیساتو کې د تازه فعالیتونو په اړه خبرې کول له وخته مخکې دي، خو زیاته یې کړه چې د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر سره بیا خبرو ته چمتو دی او دوی ګوري چې دا کتنه څه وخت او څنګه پلان کړي. د جنوبي کوریا رسنیو نن راپور ورکړ چې د دې هیواد د استخباراتو ادارې د پلازمینې پینګ یانګ د سانومدونګ سیمې د توغندیو په تاسیساتو کې د فعالیتونو په اړه د پارلمان غړو ته معلومات ورکړي. د راپورونو له مخې په دې تاسیساتو کې هغه توغندي جوړیږي چې کولای شي متحد ایالات په نښه کړي. د جنوبي کوریا د استخباراتو د ملي خدماتو د ادارې مشر سو هون وکیلانو ته ویلي چې د ده په نظر دا فعالیتونه د جنوبي کوریا د توغندیو له پروګرام سره تړاو لري. هغه همداراز ویلي چې تیر کال په سنگاپور کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون له لومړۍ سرمشریزې وروسته پینګ یانګ د یونګ بیون په اصلي اټومي تاسیساتو کې د یورانیمو غني کولو ته دوام ورکړ. د راپورونو وروسته له هغه ورکول کیږي چې تیره اونۍ د ویتنام په پلازمینه هانوی کې د دواړو هیوادونو سرمشریزه هم بې نتیجې پای ته ورسېده. ولسمشر ټرمپ هم تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل که پینګ یانګ د خپلو توغندیو تاسیسات بیا ورغوي نو دای به ډیر خوشینی شي، خو د زیاته کړه چې له کیم سره د اړیکې د هانوی د سرمشریزې له ناکامۍ سره سره ښه دي.
اوس هم یو بار بیا د